السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوی دی. ځانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود وجنا په دې اړه د کارپوهانو نظر په پاکستان کې د محرم لپاره امنیتی تدابیر او د پېښور د کیسخوانی بازار د متاثره دکاندارو ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واره. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه واره.
پاکستانی طالبانو خپل پخوانی مشر حکیم الله مسعود خاورو ته وسپاره او خان سید د نوی مشر په توګه وټاکه. یو پخوانی پاکستانی سفارتکار حسین حقانی وایي پاکستان په افغان امورو کې مداخله کوي او په چین کې په یوه کارخانه کې د اور لګیدو له امله 11 کسان وژل شوي. پاموکړه پوره خبرونه ته پاکستانی طالبانو د خپل وژل شوی مشر حکیم الله مسعود پر ځای قومندان خان سید د خپل نوی مشر په توګه وټاکه. خان سید چې د سنج ناپنوم هم شهرت لري، د خالی په ورځ د شمالي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې د طالبانو د وی شورا په پریکړه کې په یاد منصب وټاکل شو. طالبانو دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې دوی پخوانی مشر حکیم الله مسعود پرون د شمالي وزیرستان په ډنډي درپخیل سیمه کې په یو ډرون برید کې وژل شو. نوموړی نن د شمالي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې خاورو ته وسپارل شو. حکیم الله مسعود په 2009 کال کې وروسته لاغې د پاکستاني طالبانو مشر وټاکل شو چې د بی پایلټ الوتکې یو برید د دې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود واژه. د مشال لیډیو د خبریال د خبر لمخې د حکیم الله مسعود د وژنې وروسته د خیبر پختونخوا او اسلام آباد په ګډون ټول پاکستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ډرون برید غندلی او ویلي دي چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي مرستیال مشر سراج الحق ویلي چې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو له د سامان وړونکو ټانکرونو په وړاندې د لارو تړلو پریکړه د دوی حکومت نه ده کړې او دا به د تحریک انصاف ګوند خپل دریځ وي. نوموړی نن له مشال لډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
صوبائی حکومت خنری ویلی عمران خان صاحب په یو مرکه کې خبره کړې وه. او عمران خان د خپل پارټۍ مشر دی او د هغوی د پارټۍ چې کومې خبرې اترې کېږي نو ضروري نه ده چې هغه د حکومت خبرې وي. زموږ په اجلاس کې په اجنډا باندې دغه رنګ تجویز نه دی راغلی.
مولانا سراج الحق یاد دی وی چې سورځ وړاندې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلو کچیر امریکا په قبایلی سیمو کې ډرون بریدونو ته دوام ورکړ نو دوی به د ناټو د سامانونکو ګاډو په وړاندې خپلې لارې وتړي. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی اندېښنه ښکاره کړې چې ګواکې پاکستان غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان خپل خوخه وتپي. د نوموړي پان له دې سره باندې یوازې افغانانو ته بلکې د پاکستان خلکو ته هم زیان ورسیږي. له مشال لړیو سره په ځانګړې مرکه کې حسین حقانی وویل پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ په اړه فکر وکړي او داسې دې نه کوي چې خپلې غوښتنې دې پې ومني.
دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی
د پاکستان خواہش دادے چې پر افغانستان خپل خوخه وتپی. زما ویرا دادا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی پوځ او استخباراتي ادارې یو ځل بیا د خپل خوخه کسان پر کابل باندې د تپلو هڅه وکړي.
د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم درازویل په افغانستان کې د امریکا محدود پوځ شتون با پراتونکو کې د دې هیواد د ممکنه کورنۍ جګړې په مخنیوي کې مرسته وکړي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشرۍ پیل شوې یو شی به هم پټپنه دی ودرېدلې. د سولې عالی شورا دغه خبرې وروسته لاغې وکړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په لندن کې وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخ کې پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو چانس برابر کړي چې په امریکا، اروپا یا نورو لرې پرتو هیوادونو کې میشتي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور پرون مشال لډیو ته وویل چې په دې اړه یې بهرنیو چارو وزارت ته خط لیږلی او د کډوالو د شمیر په اړه ورڅخه وضاحت غوښتی دی. په افغانستان کې د یو تختول شوی روسی پایلټ میرمن ویل ورته ویل شوی چې د خاوند د خوشی کېدو لپاره خبرې روانې دي. د خبر اسوسییټډ پریس اژانس ورکړی او دغه روسی پایلټ د وسلوال طالبانو لخوا نیول شوی دی. د طالبانو یو مهم چارواکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې په کابل کې د روس پخوانی سفیر زمیر کابلوف په دې اړه ورسره په تماس کې دی. روسی پایلټ پاول پیټرنکو د لسو غیر نظامی بهرنیانو سره د اپریل میاشت کې طالبان وروسته لاغې ونیولو چې د افغانستان په ختیځ کې بارون کې الوتکه اضطراری ناستې ته مجبوره شوه. په چین کې د آتشبازۍ یا د اور لوبې په یوه سامان جوړونکي کارخانه کې چاودنې 11 کسان وژلي او 11 نورې ژوبل کړې دي. د چین سرکاري میډیا وایي دا پیښه په شانشي ښار کې پیښه شوې ده. په وژلو شو کې ډیری یې د کارخانې کارګرې میرمنې ښودل کیږي. معلومه نه ده چې د چاودنې سبب څه و، خو پولیسو دوه کاروبار کوونکي نیولې دي. له دې وړاندې هم په چین کې دا قسمه پیښې شوې دي. د فروری په میاشت کې 11 کسان هغه وخت وژل شول چې د چین په مرکزي برخه کې د اور لوبې په سامان بار ټرک کې د چاودنې له کبله د یوې لوی لارې پل پریوته و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې نړیوال هوایي ډګر باندې یو وسلوال ناتار ډزې کړې دي چې په ترڅ کې د ایرپورټ یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او نور کسان ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي مشکوکه وسلوال درویش کلن پال سیانسیا په ژوبل حالت کې نیول شوی. د هوایي ډګر مشر ویلي پولیس په دې عقیده دي چې وسلوال دغه کار ځان له پزان له کړی دی. د پیښې دوران په هوایي ډګر د الوتکو الوتنې ځنډول شوې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د عراق له وزیر اعظم نوري المالکي سره 2 ساعته خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته باراک اوباما خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د انتخاباتو په اړه د یوه قانون منظورۍ ته اړتیا ده. همداراز د عراق وزیر اعظم نوري المالکي وویل چې دی د امریکایي ولسمشر سره بشپړ موافق دی چې په عراق کې یوه سوله ییزه حل ته اړتیا لیدل کیږي. په عراق کې روان کال له اټکل سره سم 2000 ولسي خلک وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرینم د نجیب عامر نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به واره په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود وجل شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د امن په باب خبرې کول غوښتلې، د دې برید وروسته به د پاکستان او امریکا اړیکې څنګه وي؟ یو کارپوه وایي
ما تخکاری چې په دې نږدو ورځو کې د امریکي او د پاکستان د ستراتیژیک تعلقاتو په حواله مثبت ګامونه پورته کړی شوي.
د پیښور د کیساخوانه بازار په 14 کې متاثره دکانداران شکایت کوي چې دشمن وروسته هم حکومت له دوی سره مالی مرستې نه دي کړې.
نقصان هم شوی، کاروبار هم بند دی، ولکه حکومت لکه صرف دغه تفریشونه کوي خو له اوسه پورې پیسو ته دغه دی چې پیسې منظور شوي دي یا نه دي منظور شوي.
او 19 پروګرام جمهوریت کې به وایي چې د افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوري دي.
پښتنو په کلتور کې د ولسواکۍ نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري، ځکه زموږ په کلتور کې داسې پدیدي او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکۍ نظام سره اړخ لګوي.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروي هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري اوس بلار شو د خبرونه لومړي رپورټر اخته. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود 13 ورځ په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو مقامی شورا د تحریک طالبان پاکستان د دویم مشر لپاره د سید خان عرف سجنا په حق کې رائے ورکړي تر څو چې د نوې مشر وټاکل شي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په کرخه دی. که تاسو زما غږ اورئ نو دا چې د نوې د طالبانو چې کوم نوې مشر دی دغه په حق کې چې کومه رائے ورکړل شوې ده په دغه په اړه راته تفصیلات راکړئ.
مننه انیسا اجمل. 13 ورځ شمالی وزیرستان میرانشاه ډانډه در پخیل کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وړل کېدو وروسته نن سهار نه په شمالی وزیرستان میرانشاه کې د طالبانو ذرایع وایي چې دغه جانشین یا ځایناستي په اړه چې کوم دی د دوی غونډې روانې دي. اوس د طالبانو ځنه چې کوم دننه نظرایي دي هغه دا وایي چې 16 کسانو چې کومه غونډه وه هغه په شمالي وزیرستان کې وشوه چې په هغې کې تر اوسه پورې 46 د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي، یعنی په 16 کې 46 د خان سي د ورسته جنا په حق چې کوم دی خپل رائے ورکړې ده چې هغه به د حکیم الله محسود په ځای یعنی دغه جنشین وټاکل شي. سجنا چې کوم دی خان سي هغه د ولی الرحمن چې د مئی په 9 نیټه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې وډل شوی وو دا غځای ناسته اټاکل شوی وو. اوس دغه راپورونه دي چې په دا غونډه کې د جنوبي وزیرستان او رگزای بنو او ټانک چې کوم تحریک طالبان پاکستان غړي دي په دې غونډه کې شرکت وکړو او په دغه شپېتو کې شپږ څلوېښت د خانسید په اړه چې کومې خپلې رایې ورکړې دي. خو د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان شاهد الله شاهد تر اوسه پورې رسمي خبر په دې اړه میډیا ته یا نه دی خپور کړی. خانسید په اړه انیس دا به هم وایم چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر دی ولی رحمان چې کوم دی نږدې ملګری و دا چې هغه د مرګ نه پس هغه ځایناستی هم وټاکل شو. نن سبا خانزید په تحریک طالبان پاکستان کې یو ډېر پیژندل شوی او مهم کمانډر بللی شي او دا حکیم الله مسعود او ولی الرحمن نه پس چې کوم دی په تحریک طالبان پاکستان کې دا یو مهم جنگی کماندان هم ګڼلی شي. دا د جنوبي وزیرستان شوبی خیل او سیدون کې دی چې باقاعده دینی یا تعلیمي زده کړې نه لري خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر خلاف مهم جنگی کماندان هم دغه ګڼلی شي.
سمه ده، ډیره مننه له تازه معلومات را کول. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو د خبریال نه اوریدل چې د طالبانو مشر حکیم الله محسود د وجنې وروسته طالبانو د نوي مشر لپاره یو غونډه کړې ده چې پکې په شپېتو کې شپږ څلوېښت کسانو د خان سید عرف سجنا په حق کې رایه ورکړې ده. اوس به هم په دې موضوع یو بل رپورټ ورو. په شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارو د تحریک طالبان پاکستان سرچینو پخلی کړي چې پرې ناوخته په یو امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر حکیم الله محسود وجل شوی دی. برید پرون ماښام ناوخته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې په ډنډه در پخیل کې شوی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خفیه ادارو چارواکي زهی قبایلون او د طالبانو ځنې زرایې ویایي چې د جمعې په ورځ ماښامال 9 بجې بیا وبازه امریکایي جازونو د قطبي وزیرستان ستر پنډغولي میرانشاه سره نږدې د ډانډې درپخیل په سیمه کښې برید وکړلې چې په نتیجه کښې یې د تحریک طالبان پاکستان ستر امیر حکیم الله مسعود په شامول ټول 15 کسان په هغه ځای ووژل شول. په وژلي سون کښې د حکیم الله مسعود د تره زوی عبدالله مسعود، طارق مسعود او دوه نور کسان چې سمدستي یې نومونه معلوم نه شول شامل دي. دغو زرایې دا هم زیاته کړه چې بې اوبازه امریکایي جازونو دوه توغندي وداغل او د تحریک طالبان پاکستان ستر امیر حکیم الله مسعود ګاډه یې هغه وخت وویشته چې کله حکیم الله مسعود د میرانشاه په جنازې جومات کښې د تحریک طالبان پاکستان د شورا د کمانډرانو سره د حکومت د طرفه د مذاکرات په حواله د خبرو اترو نه د ورسته په ډنډې درپخیل کښې د کور په ورا ورننوتیو. د حکیم الله مسعود د مرګ نه بد طالبانو د پیښې ځای ته څوک هم ورپرې نه شول او د بیړوندي مسلت نه یې د ورسته د امیر حکیم الله مسعود مړی نه څرګند لوري ته یوړلي. په بل پلو نن ګهیز دغه رپورټ حتمي کولو په وخت د میرانشاه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دا وخت په قطبي وزیرستان میرانشاه کښې بې اوبازه امریکایي جازونه ګرځي را ګرځي او د لاندې نه د مختلفو ځایونو نه د غټو وړو مشینګنونو ډزونه ورباندې کېږي.
او اوس به د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله محسود د ژوند په اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ وورو.
د تحریک طالبان پاکستان وژل شوی مشر حکیم الله مسعود 35 کلن و د جنوبي وزیرستان د کوټکی اوسېدونکی او څلور وروڼه لري چې پکې یو ورور چې د ده هم شکل و له فوج سره په نښته کې وژل شوی و. حکیم الله مسعود خپل جنګي ژوند له ډرایوره څخه پیل کړی او بیا د تحریک طالبان پاکستان تر اماراته ورسېدلی. دی په 2004 کال کې د بیت الله مسعود ډرایور و. بیت الله مسعود په 2009 کال کې سره له خپلې مېرمنې په ډرون برید کې ووژل سو. حکیم الله له ډرایورۍ څخه وروسته د بیت الله مسعود ویان سو او پر ځان یې د ذوالفقار نوم کښېښولی. حکیم الله لږ دیني زده کړې کړې وې او تر اتم جمعه یې سکول ویلی و. دی په خپلو ملګرو کې د سخت دریزه او جذباتي طالب کمانډان په توګه پیژندل کېدلی. په 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر بیت الله مسعود په ډرون برید کې تر وژل کېدو له مخه حکیم الله مسعود د کورمی خیبر او اورکزی ایجنسی د طالبانو مشر و. خو د بیت الله تر وژل کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل سو. حکیم الله مسعود د پاکستان حکومت او امریکا دواړو ته مطلوب و. کړی چې په دسمبر 2009 کال کې په خوست کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای پر مرکز حمام البلاوی نومې کس برید وکړی. نو له دې وروسته یوه ویډیو جاری شوه. په دې کې معلومه شوه چې البلاوی له القاعده سره تړاو درلود چې په اصل کې دوه ګونی یا ډبل ایجنټ وو. په دې ویډیو کې حکیم الله مسعود هم موجود وو. دا لومړی ځل چې تحریک طالبان پاکستان په رسمي توګه له القاعده سره په ډاګه شو. له دې وروسته امریکا د حکیم الله مسعود پر سر د 15 میلیون ډالرو انعام کښولی. دا شان حکیم الله مسعود په یو بل ویډیو کې هم ښکاره شو چې د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی پخوانی مشهور چارواکی کرن امام په خپل لاس په ډزو وشتلی وو. دا پیښه د 2011 کال د جنوري په میاشت کې وسوه.
د پرونی ډرون بری درست یو وار بیا پاکستان خپل دریز تکرار کړی دی چې دا قسمه حمله د پاکستان د سلامتی خپل واقعي او د نړیوال قانون خلاف ورزی ده او د سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسیږي. د دغه ډرون برید او د دې وروستو پیدا کیدونکو ممکنه صورتحال په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال دا ریپورت اورو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې ډرون بریدونه د پاکستانی خاورې سلامتی او خپلواکۍ خلاف ورزی ده او پاکستان کې په دې خبره پوره اتفاق موجود دی چې باید دا ودرول شي. خبر پانه زیاتوی چې د سره د ترهګرۍ خلاف جنگ سیمیز امن او استحکام او د پاکستان امریکای ترمنځ تعلقات او مرستې ته زیان رسی. مشال ریډیو چې کله د ډرون بریدونو او د دې د اودرولو د پاکستانی غوښتنې په حق لا د سیمیز چارو د کارپو خادم حسین نه تپوسو کو نو دوی چې د پاکستان غوښتنه په خپل ځای خو حقیقت کې د القاعده او نورو واستوالو ډلو لوی مشروالي د دې په ذریعہ لمین زوړې شوې ده. د بیگانه ډرون حمله بعد د پاکستان امریکای په تعلقاتو سره سروي پدېړه راتا خادم حسین بیا زیاته کړه
چې کوم د ټي ټي پی غټ کمانډر افغان نېشنل ډیفنس او سکیورټي دی ولکېنا امریکانانو آزاد ک او خپل قابو کې او خپل ولکه کې واغسته. نو د پاکستان وزارت خارجه او سکیورټي سپیشمن داسې غني چې د افغان انټيليجنس د پاکستان په ضد استعمالولو خو امریکای پاکستان سره مرسته وک او هغه په خپل ولکه کې واغسته او شاید چې هم د هغه د معلوماتو او د هغه د انټيليجنس په بنیاد د حکیم الله مسعود یا د هغه د کمانډرانو باندې د ډرون حمله شوی. نو ما تخکاری چې په دې نږدې ورځو کې د امریکای او د پاکستان د استراتیژیک تعلقاتو په حواله مثبت ګامونه پورته کړی شوی دی.
همدا شان چې مو د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل په حق لا د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوسو کو نو دوی چې د بیگانه پیښو رستو با مذاکرات ارومرو د ځنخ کار کیږي د زیاتوی
دا یو حقیقت دی. په دې چې د ولی الرحمن نه پسم خن را خطلې او د نیک محمد نه پسم خن را خطلې نو اوس پاکستان چې بیگانا پل سیکیورټی زیاته مضبوطه کړې ده یا ټایټ کړې ده یا الرټ کړې ده نو دوی ته هم دا پته ده چې د دې اثرات د دې نزله به په موږ باندې رالویږي. نو که بدل خلی نو بیا به د پاکستان په خارونو کې داسې حملې کیږي چې په هغې کې به سویلین مري او په هغې کې به سیکیورټي ادارو خلک مري او دې د امن خبرې ته به یو دچکا کم از کم درې میاشتې خو به ملاویږي که د هغې نه زیاته نه وي.
د یادونې ده چې بیگانه ډرون حمله په داسې وخت کې شوې چې حکومت د مذاکراتو دپاره یوه درېتنی جرګه بنو ته لیږلو اراده کړې وه او ویل کیږي چې هم د دغه جرګه سره د خبرو اترو لپاره د کلدم تحریک طالبان پاکستان مشران د کړنلارې ټاکلو په غرض شمالي وزیرستان کې راغون شوی وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بایو بل رپورت اړختلر شو. د 13 ورځې تر ډرون برید وروسته په پاکستان کې حفاظتي اقدامات سخت کړل شوې دي. په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې، سپریم کورټ او د امریکا د سفارت په شمول د ټولو اهمو ودانو لارې تړل شوې دي او د خلکو په تګ را تګ نظر ساتل کیږي. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال دا ریپورت.
د تیر جمعې په ورځ وزیرستان کې د ډرون حمله وروسته د ممکن رد عمل او ترخګری تر مخه ټول ملک کې سکیورټی های الرټ شوې ده او وفاقي د داخلي چارو وزارت سلور وانو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړې ده چې هغوی دې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي او د تلاشي نظام دې نور هم غوره کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي وویل چې اسلام آباد کې د ترخګری د مخنیوي لپاره دوی سخت حفاظتي اقدامات اوچت کړي دي.
داخلی راستے ہیں ان کو سیل کر دی گئی ہے. جو بڑے
اسلام آباد چکم داخلی لاری دی حغه تړل شوې دی او صرف چکم غټ لاری دی په هغه اسلام آباد ته دراتک اجازت دی. تغرنګ پولیس هم زی پزې کړی شوې دی. د دې سره سره پارلیمنت هاوس ریډ زون او سفارت خانو هم سکیورټی سخت کړی شوې ده او د سګ اسپا بده پیخي مخنیوي د پاره په شکمنو خلکو نظر ساتل کیږي.
له دې سره بیر لاهور او پیښور انتظامی هم د سګ اسما بده پیخي د مخنیوي لپاره حفاظتي اقدامات کړی دي. د پولیس چارواکي په وینا چې دوی اولستا اپیل کړي دي چې په خپل خوښه دي نظر ساتي او که څوک هم مشکوک تن په نظر راغی نو پولیسو ته دي اطلاع ورکوي.
په اسلام آباد کې د امنیتی تدابیر او پاړه ریپورت تاسو ورته بس اوس به یو بل ریپورت ورو د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر او د جماعت اسلامی مرستیال امیر سراج الحق ویلی دی چې صوبایي حکومت د نیټو گاړو د بندولو په حق لا سپریکړه نه ده کړې او د لارو بندول د تحریک انصاف د مشر عمران خان خپل ذاتی یا د ګوند پالیسی کې دی. شي لنوموړي سره د مشال ریډیو خبريال مرکه کړې او په لومړي سر کې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د وجل کې دوه پاړه پختلې دي. نو سراج الحق په جواب کې وای
اوله خبره خدا را چې کلم پاکستان کې د امن خبره شروع شوې ده د بهر نام دغه شان عملی شروع شوې دي او غزمګه ټول د امن چې کوم سفر ده د غیر خرابولو څخه د تشکول کوشش شوې ده او دا تازه ترین عمل د هغه یو ایسه ده.
سره سره زما پوښتنه ده چې صوبایي حکومت چې ویلو چې د نیټو د لار به بندو دغه پاک لس فیصله سره خبره
صوبایي حکومت خو لري ویلي عمران خان صاحب په یو مرکه کې خبره کړی وه. او عمران خان د خپل پارټۍ مشر دی او د هغوی د پارټۍ چې کومې خبرې اترې کېږي نو ضروري نه ده چې هغه د حکومت خبرې وي. زموږ په کیبینټ په اجلاس کې په اجنډا باندې دغه رنګ تجویز نه دی راغلی.
تاسو تایید کړو یو بیان راغلی ستاسو دغه خبر
نو د نیټو په ضد چې څومره خبرې اترې راځي چې دا دې بند شي دا دې ډالر نه استعمالوي د هغې موقف همیشه مونږ تایید کړو. زموږ خپله موقف دا دی چې دلته په د نیټو سپلای باندې پابندی پکار ده. مونږ دا ضرور وایو چې پاکستان خو بیل بل ملکونه نه دي. دا خو د کراچۍ نه را روانېږي بیا په پنجاب باندې راځي او خیبر پختونخوا یو وړوکی فیصد راځي او د هغې نه وروسته بیا قبایلي علاقه شروع کېږي.
تاسو د خیبر پختونخوا د سینیئر صوبایي وزیر او د جماعت اسلامی مرستیال امیر سراج الحق مرکه اوریدله چې د مشال ریډیو خبریال ورسره کړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د روانې میاشتې د پنځمې نیټې نه د محرم الحرام شروع کېدو سره سم د پنځم نه تر لسم نیټې پورې به د شیا ډلې جلوسونه او غونډې روانېږي او په دې موقع دوی د حکومت نه د پوره امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. په دې هکله د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د شیا ډلې د زده کوونکو تنظیم یا امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن د حکومت او د پیښور ضلع انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې او په خاصه توګه د پیښور په نن سبا کړکېچن حالاتو کې د محرم په موقع دوی ته پوره سکیورټي ورکړي شي. د پیښور د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر سید زهیر عباس مشال ریډیو ته وویل چې پرون هم په هنګو ضلع کې د دوی دوه کسان د هدفي وجنې ښکار شوي دي او باید دوی ته تحفظ ورکړي شي. بلخوا د پیښور ضلع انتظامیه وایي چې په محرم کې د شیا ډلو د جلسو جلوسونو او د دوی د تحفظ لپاره دوی پلان تیار کړی دی. د ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه وایي
دغه پیښ باندې چې څونه پروګرامونه دي شیډول د
ویل انتظامی دفعه آنها کرده دیم پا در پروگرامو دفعه آمونگا دسته اوگا حفاظتی انتظامات کرده دیم در چاجی هم جلسه دی پروگرامی جلوسی زمان کسو نا علاقه مشرد دی دوا دری سلو کسا نا با در جلوسو نا سرایوی
بلخوا د محرم دوران د سه قسمه بد پیخ مخنیوی د پاره د پیښور ضلع انتظامی او کمشنر پیښور ټول خار کې د تیزابو د چاودیدون کې توکو او د وسلې په ګرځولو هم بندیز لګولې دي او د غرنګ شر خورونکي رسالې وال چاکینګ او د لوډ سپیکر غلط استعمال باندې د رواني میاشتې تر لسمې نیټې پورې بندیز لګولې دي. په دې حق باندې د ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وایي رواني میاشتې پنځمې نیټې نه اولنې محرم الحرام باندې د شیعه ډلې جلسې جلوسونه او غونډې شروع کیږي چې تر لسمې نیټې پورې به دوام لري.
د پېښور د کیسخوانې بازار په چاودنه کې متاثره دکانداران شکایت کوي چې د ژمنو وروسته هم حکومت له دوی سره مالی مرستې نه دي کړې. شاوخوا یو میاشت وړاندې شوې دغه چاودنه کې نږدې 30 کسان وژل شوي وو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د کیسخوانه بازار د دکاندارانو د یونین وینا ده یو میاشتې ردو باوجود تر اوسه پورې صوبایي حکومت د دوی د نقصاناتو ازاله ونه کړه. د دکاندارانو د یونین صدر ملک علیم جان مشال ریډیو ته اویل حکومت دوی سره د نقصاناتو پوره کولو لوس کړی و خو هغه تر اوسه پورې پوره نه کړی شو. د زیاته کړه شاخوا څلوېښت دوکانونه د چاودنې په نتیجه کې اړنګ شوي دي او په مجموعي توګه 20 کروڑ پورې د دوی نقصان شوی دی.
خدا دمر خراب دا ماکا چار قسم نقصان چوی دے دکانداران پکے مر شو داری جائیداد نم پکے او سو دل لاری سامان پکے او سو دل بے پسند ماکا چخانے کے تو درے سلور مخکم چوی خو زمرا دکانداران پکے دمر ڈیمیج نو شم دشکال ڈیمیج چوی دی.
دغرنگ ہم د دکاندارانو د یونین جنرل سیکریٹری شیخ احسان وای دکاندارانو لدی زر پیسے ور کریشی چ کاروبار یی یواری بیا شروع شی
چ کم کتان شی چوی دی اغل حکومت معافی ور کری یار په ملاو شو او د کم دکانونو تباه شوی دي او ډیمیج شوی دي. هر دي کیسه د ګارمنټس دکان نه وو د اسٹیشنری دکان نہ ہوں سو موبائل دکان نہ ہوں اور دیکھے زیادہ تر چکم دی پورو اسٹیٹ میں سننا خرچی گی ہول سیل باندھے پھر کالی تازہ کی ٹو ہول سیل اسٹیشنری کار دے دا مکمل تباہ دے بالکل پھر خواہ کے چکم دے موبائل دکان میں دا دی دیو لا اس پورے چا ہم سور نہ کنداران سورا ڈیز زیادہ جاتے ہوئے زیادہ فل فور دے چکم دے کما نقصان شو دے 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 ازالاو کی.
یو دکاندار بغزادہ چ دے کپڑے کاروبار کوي مشال لیڈیو تے اویل ضروری کاغذوں جمع کول باوجود ہم حکومت له اړخه دوی سره امداد نه کړې شو.
نو زما وسره یوازې د ګارمنټس دکان نه وسره شو کې سم ده کنه د کرنسي د ماکه کې هم زما تقریبا 8 لک روپۍ نقصان شوې. نو موږ په رامونه جمع کړې دي دا ټول دکاندارانو خو اوسه په لاس پته لګی نه. زما خو دا مسله چې په لاره کاروبار هم بند دي او صدقه نشته ده کنه نقصان هم شوی کاروبار هم بند دي ولا کې حکومت لکه صرف دا تفشیشونه کوي ولا اوسه په پیسو صدقه نه شي چې پیسې منظور شي دي نه دي منظور شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پیښور د ضلع انتظامی ویان فیروز شاه نه وپوښتل نو د هغه وینا وه
دا الله غونتی لینتی پروسس دی دغه موږ متعلقه پټواری سرکل ګرداور او تحصیلدار انوالو کړی دي او دا غوی د رپورت انتظار دی او د سره سره موږ د انجمن تاجران یو کمیټه هم په دې کې جوړ کړی و چې هغه سره د پټواری نو د علاقې ګرداور او علاقې تحصیلدار دی به یو رپورت موږ تراکې او د هر دکان چې 400 نقصان شوی دی دغه متعلق به یو جامع رپورت راکې دغه نه پسو بیا هغه کې موږ سپارښت لګو صوبای حکومت ته صوبای حکومت
فیروز شاه زیاته کړه دکاندارانو ته به د اغوی د نقصاناتو معاوضه ورکړی کیږي خدا به لږ وخت اخلي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مونږ ته رائے راکول شئ چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه څومره خوښوي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته اونیس پروګرام سروي او د دې ترڅنګ یو بل خبرونه جمهوریت هم لرو. خو اوس د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي، نو د نجیب عامر نبلند خبرونه وګورو.
راپورونه وایي پاکستانی طالبانو د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود په ځای قومندان خان سید د خپل نوي مشر په توګه وټاکه. خان سید چې د سنجڑا په نوم هم شهرت لري، د خالی په ورځ د شمالي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې د طالبانو د یوې شورا په پریکړه په یاد منصب وټاکل شو، خو تر دې ګړی د طالبانو مرکزي ویان په دې اړه سندې ویلي. طالبانو دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې دوی پخوانی مشر حکیم الله مسعود پرون د شمالي وزیرستان په ډنډې درپخیل سیمه کې په ډرون برید کې ووژل شو. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي مرستیال مشر سراج الحق وایي چې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو له د سامان روڼکو ټانکرونو په وړاندې د لارو تړلو پریکړه د دوی حکومت نه ده کړې او دا به د تحریک انصاف ګوند خپل دریځ وي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی اندېښنه ښکاره کړې چې ګواکې پاکستان غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان خپله خوښه وتپي. د نوموړي پان له دې سره به نه یوازې افغانانو ته بلکې د پاکستان خلکو ته هم زیان ورسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشرۍ پیل شوې یوه شیبه هم په ټپه نه دي ودرېدلې. د سولې عالي شورا دغه خبرې وروسته لاغې وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي، هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو زمینه برابره کړي چې له هېواده د باندې اوسېږي. او په چین کې د آتشبازۍ یا د اور لوبې په یو سامان جوړونکي کارخانه کې 14 یولس کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي.
د نجیب عامر نلند خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوه دي د 19 خبرونه سروې. نننۍ خبرونه کې د پاکستان د جیو چینل خبریالا شیبا خیدر ملمننه د خبرونه قربانه ملیحه امیر زاده ده. السلام علیکم او ستړي مشي. د مشال ریډیو په سروي پروګرام کې درته زملي هم اجازه هرکلی وایم. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د پیښور نه شیبا حیدر میلمنه ده. شیبا د پېښې د لحاظ سره یو صحافي ده او د 2008 کال راهیسې د جیو ټي وی سره کار کوي. شیبا په 2008 کې د جرنالیزم ډیګري حاصله کړې ده چې د شورو راهیسې د صحافت ډېر شوق وو. شیبا په یو شمېر موضوعاتو کار کوي چې زیاتره کار یې د صحت په برخه کې کړي. د پولیو او خسري په اړه هغه خاص رپورټینګ کړی دی چې په فاټا خیبر پختونخوا کې د بیماری د پوهاوی په حق لدی. د پولیو په اړه د رپورټینګ لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ادري ایوارډونه هم شیبه ته ورکړی دي. دغه شان د خیبر پختونخوا د صحت مسلو د رپورټینګ لپاره هم ورته جایزې ورکړل شوې دي. په دې پروګرام کې مونږ د شیبا سره خبرې کوو. نو شیبا، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
تھینک یو سو مچ ماتر موقع ملا شو چھن مشال غنتے کے ریڈیو سے زرن لائن باندھی ما او غم پشاور نا او جی زڑے خوشحال ہے مچ واسن مات موقع راکا
ساسو د صحافت سره تعلق دے دادی پاغي بہم خبر کو ساسو جون تب کت نہ کو دار تو اے چ د کم سی میں سره تعلق لری شی بتا سو
جی ز بیسیکلی ز پشاور نے ما ازما فادر چکم دی غم پشاور بیس باندھی دی ازم پشاور ازما تعلق تھی پشاور سٹی کی زو سی گما
پی خبر کے تاسو سی گے نو سنگ د جرنلزم یا د صحافت دا سفر سنگ شروع شو څنګه ما په ذهن کې راغلو چې او تاسو دا شوبه چې دا اختیارول غواړي زه کام تور سره وکتل شي نو جنہ کې زیاتره وی چې زه استاد جوړېدل غواړم یا ډاکټر یا انجینر
صحافت فیلډ ته زه په دې اکلا کې رااله زما فادر چې کم دی او په نیوز کې دی سینیئر جرنالست پاتې شوی دی او چې کله په کم کار کولو دا وی بالکل انټرنیشنل لیول باندې ډیر زیات دی نو ما هغه دوم تا کتل او دا یو ریسپیکټ او دا یو عزت تا ما کتل نو زما دا شوک بچپن نه زما دا شوق چې زه هم ماستر وز کوم افټر ماستر نه پس وزه کوم دې زبر جرنالیزم فیلډ ته وزرا زما هغه خواهش او هغه کوم زما چې کوم یو او هو په هغه زمانن کمپلیټ شو ما 2007 کې پېښور یونیورسيټي نه جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کې ما ماستر کړی دی افټر دیټ ما 2008 نه زما چې کوم دی هغه ما جیو جن کو ما پرنٹ میډیا کې کار نه دی کړی نه ما ریډیو کې کار کړی دی زما ټول مخ کې چې کوم فرست زما چې کوم جرنالیزم کې چې ما یو خپل وتوی ریشه چې ما خپل خپل مضبوطه کړی دی هغه ما به جیو کې ما مضبوط ما جیو نه خپل کیریئر لایف کیریئر ما شروع کړی دی او نن هغه کیریئر کې به دوه زیات کارو کو ما خپل نوم جوړ کو زه به ډیر شکر گزارم ته خپل فیملی زما فیملی سپورټ او ما سره زما د فادر سپورټ او ما سره د اخی د وجه نه زه آی ایم پراود اف مای سلف چې ما خپل نوم په کی پی کی او فشار غونډه کې سټی کې ما خپل نوم جوړ کړی دی
نو څنګه تاسو د کورنۍ ملاتړ خو تاسو ته حاصل وو تاسو ذکر وکړو چې تاسو والد صاحب چې دی هغه هم یو سینیئر جرنالیسټ پاتې شوی دی نو دا غوی خو سکردار هغه ته آیا تاسو کتل او تاسو غوښتل چې او زه به هم د خپل والد صاحب په شانته هم دا شوبه کې مخې ته ورځم
جی جی ما هغه چې کوم نیوز کې چې کوم هغه کار کړو پرنٹ میډیا کې بل هغه چې کوم یو نوم یو مقام مو مختلف دینو کې باغې تلل نو هغه ته په ما کتل چې زه به هم هغه ټیم کې رو الکترونیک میډیا نه و هغه ټیم ټول پرنٹ میډیا و چې کله دې چیز چې لکه زه بڑا ما شوبه هم هغه ټیم کې چې کوم زما پلار بټیز زیات کار کول لکه مختلف ایشوز باندې کار کړی دي فونرز ته دي امریکا کې هم کار کړی دي لکه افغانستان ایشوز باندې ما ډیر زیات کار کړو نو هغه د وجنه ما چې هغه به نوم بو انټرنیشنل لیول باندې نو هغه ما چې کتل نو ما شروع کې مایند کې لکه زه آی واز سټوډنټ اف فرست ایئر نو ما به دا سوچ کول چې زه هم به دې فیلډ ته وزرا زما چې بیا چې ما خپل جرنالیزم ما کمپلیټ کو نو هغه نه پس کوم دي بیا الکترونیک میډیا نیوز جیو نیوز چې کوم دي دین علاوه نور چې کوم الکترونیک میډیا سره غلو هغه کې بیا ما اپلای وکړه جیو نیوز کې نو دا زما فرست کې زما ته لایف کوم فرست کیریئر چې کوم دی هغه ما خپل جیو نس ما سٹارټ کړی دی نو زه به ډیر زیاده خوشاله ما زه ډیر زیات پراود فیل کوم چې زما چې کوم یو ایم او زما چې کوم یو مقصد او خپل مقصد کې زه کامیاب شوم
دا پرنٹ میډیا او د الکترونیک میډیا تاسو خبره وکړه نو څنګه چې تاسو یې تاسو والد صاحب په پرنٹ میډیا کې وو نو څنګه دې دواړو کې فرق تاسو وای بیا تاسو کې لکه تاسو کار جیو ټی وی سره دی کنه نو هغه کې څنګه بیا فیصله وکړه چې تاسو ته اولنې آیا اپورتونټی یا چې کوم موقع وو په الکترونیک کې ملاو شي ځکه تاسو دا شروع کړو نه د لیکلو هم تاسو سره شوق وو
نه زی زما ته لیکلوم یو شوق چې زه کار وکم خو زما چې کله ما خپل سی وی فرست ټایم چې زما جیو ته راولل نو هغه زما د پاره زما چې کوم زما وی کیریئر وکړلو لکه زما هغه ډیگریز وغیرہ وکړل دین مخ کې چې کوم دی ما هم خپل چې کوم دی ریډیو کې ما کار کړو په پېښور یونیورسيټي کې زم یو ریډیو هغه کې ما کار کړو هغه زما مختلف ما سر اساینمنټس ما کړو په ایشوز باندې زه تلو ما کوټه تا او په الته مختلف ځینو کې زما الته کار شو او هغه د وژن زما سره لک شانتي لک ډیر زما یو جوړ شوی پروفایل ټایپ زما جوړ شوی هغه ته هم دي زما کتل بل دا چې الکترونیک میډیا اینڈ پرنٹ میډیا کې ما ته څه ایکسپیرینس نه چې الکترونیک میډیا کې څنګه کار کولو پرنٹ میډیا کې څنګه کار کولو زما ته پر الکترونیک میډیا لکه تر اصل ولې چې الکترونیک میډیا کې ډیفینیټلی ته زی فیل کې ته کیمرا ورک ته شوټ کې بیا غې نه پسې تر ازي هغه مطابق چې تا کم شوټینګ کړی دین تا سکرپټ رائټ کې بیا غې نه پسې تا ایډیټینګ کې تا چې کم شارټ شوټ کړی تا چې کم سکرپټ لیکلی یا تا چې کم ویژوال جوړ کړی هغه مطابق خپل ټول کار کوم دین چې کوم دی الکترونیک میډیا پلس پرنٹ میډیا پرنٹ میډیا کې آی تھنک سوچ زما په خیال دا د سی خاص نه یغه جس یو ډیفینیټلی تاسو په فونم انفارمیشن هغه ستري شي تاسو په فونم خبرې کولی شي فټس ټیک دا هغه ستري شي تاسو هغه باندې خپل کار کوي خو په الکترونیک میډیا کې ټو مچ چینج دی چې ډیفینیټلی ته یو کسر ملاویږي هغه سره ته خبره کې هغه سره ته ملاقات کې تاسو چې کوم خولې خبرې ستل دی او ته ریکارډ باندې به تاسو سره راوړي
پښتنه به زو کم تاسو لپاره د یو جینې د لپاره کار کول بیا په پرنٹ میډیا کې زیات چیلنج دی کو الکترونیک میډیا کې چیلنج دی
نه هغه تاسو پرنٹ الکترونیک میډیا کې ډیفینیټلی زګ الګ چیلنجز ډیر زیات دي بنسبت چې کوم دی پرنٹ میډیا چې پرنٹ میډیا کې چې کوم زیات تر چې کوم خلک دي ډیفینیټلی هغه هم فیلډ دي کار کوي او هغه زیات تر ټلیفونکس باندې چې کوم دی فیکټس فیکټس والی هغه سټوري رائټ کوي زموږ چې کوم الکترونیک میډیا چې کوم دی هغه کې به موږ فیلډ زو فیلډ کې سوسایټي کې به هر قسم خلک سره به ملاوي کې هر قسم چې هغه فیمیلز دي خو چې هغه میل دي چې هغه هر قسم خلکو سره تعلق دی هغه ته خامخا ډیفینیټلی ته ملاویږي. نو زما په خیال زما چې کوم پوینټ آف ویو چې کوم دی هغه الکترونیک میډیا کې ډېر زیات چیلنج ډېر زیات دی فیمیل لپاره.
نشیبا سنگھ دا کیمرا خبره تاسو کړه چې کیمرا ورک زده کول وی نور داسې ډېر شروع کې هر څه زده کول وی نو څنګه کیمرا نه بیا جینکه خاص طور باندې ویل کیږي چې هغه لږ شانتي شرمېږي کیمرا شای وی نو تاسو داسې څه مشکلات وو؟
ډیفینیټلی زه چې اوله کې زرا لم نو ماته ډېر زیات پرابلمز فیس کول ما ځکه فیس کړو چې چې کله کیمرا باندې راتلم نو ماته لښان دي پرابلم چې زه څنګه لایف پر څنګه کوم زه خپل څنګه پی ټی سی کمپرسن ټو کیمرا چې کوم دی هغه باندې څنګه خپل خبرې کوم. نو ویز پیسج اف ټایم شروع شروع کې ماته لښان دي ما هیجیټیشن فیل کول چې زه څنګه دا کار کوم اټس ټو مچ ډیفیکل فار می چې زه زما زه فیل کې زه کار کوم ماته خلک ګوري او پر لکه ډیفینیټلی بازو کته شي ایشو زوم راغلی دي چې موږ پسل د پاسه ولاړو یو موږ لایف پر کړی دي یا موږ کوم دي سره د پاسه پی ټی سی اني چې کوم دی موږ خپل کیمرا ان د کیمرا موږ خبرې کوو ماته شروع کې لښان دي پرابلم او افټر دټ ویت پاسج اف ټایم چې کوم دی زه بیا په خپل هغه کې زه لکه انکلود شوم بیا هغه نه پاتې کوم دی زما ته پرسته خاص پرابلم نه اوس نتینګ زما پر پرابلم نشته اوس کوم ځای کې څه کار شي بس کیمرا ودرو جی شوټ کوي دا کار در شوټ کوو بس کیمرا ته مخامخ شوم خپل خبرې شروع کو.
یو اوریدونکو دې هغه ټلیفون کړی دی هغه ته ورسو السلام علیکم.
سلام ته دې علیکم سلام وای ما خور جان نه په دې هله ما چر اتا روغ او جوړ بوي
ډیر مننه رور جان تاسو به زمونږ د میلمنې نه څه پوښتنه لرې؟
میلمنې تم سلام منه وای ما الحمدین رحمانی نیاز ما دې تل جاز میدان پوښتنه سره یو جرنالیست څومره په کار دي چې خلک خپل معیاري ژبه بی تراواڑوی او څه کول پکار دی لکه دی خو داسې ډیر جرنالستان دا غا انګلیش استعمالوي یا پښتانه به دغه نڅ زده کی او کدا جرنالستي به نور هم ختمه کی.
تاسو د سوال جواب به مونږ تخپل شی برا کی ډیر مننه خوشاله اوسه.
از مونږ چې کم جیو نیوز چې چینل چې کم دی ټو پیس چینل دی دی باندې مونږ خپل چې کم کار کو اردو باندې کو تاسو چې کم خبرو کا جرنالستیک لینګویج باندې کو جرنالستیک لینګویج مختلف درې چې کم دی ټاپکس دی یا مختلف ایشوز باندې تاسو کار کولی لکه لایک چې کم پښتو لینګویج کوم تاسو کار کولی شئ چینل چې کم دی زموږ په پېښور کې چې پی ټی وی کوم زموږ خپل مختلف چې کم دی تجربه چې کم دی خپل خپل چینل دی زه بیسیکلی اردو چینل کې کار کوم نو موږ چې کم دی زیاتر خپل چې کم زور چې موږ ورکو په خپل اردو لینګویج باندې ورکو چې زموږ د لینګویج سیمپل لینګویج چې موږ څنګه رپورټینګ کوو چې کم از کم زموږ چې کم اوریدون کې خلک دی یا کتل چې کم دی چې هغه پوهی چې موږ څو فیل وارو څو مطلب څه دی زموږ هغه شان دی بیا رپورټینګ کې هغه شان خپل لینګویج او هغه شان خپل ورډ استعمالو. ډیفینیټلی چې کم یو جرنالیست چې کم دی کم فیلډ کې کم کار کوي کم چینل سره کار کوي یا کم ریډیو سره کم کار کوي هغه ته دا پکار دی چې خپل لینګویج چې کم دی هغه دی بالکل سمپل ساتي. موږ په خپل اردو چینل کې چې کم دی کله موږ زیات تر اوایډ کوو انګلیش لینګویج یا انګلیش ته چې کم دی هغه موږ اوایډ کوو.
ما پوښتنه کوله تاسو د کار په حواله چې تاسو پکې وی شروع کې ډېر ستونزې وینو څنګه کله چې یو رپورټر وی هغه رپورټینګ کوي داسې بیا په سیمه کې چې نارامه حالات وي سه د چاودنې زینو ته ورتلل نو هغه کې بیا تاسو ته لکه وی کنه چې د ډېر همت او حوصله او زغړ زړه غواړي دا هر څه خبر ورکولو لپاره دی او صحافي زړه مضبوط پکار وینو څنګه شروع کستا سو احساساتو
شروع کړه چې اوله کې چې رالم فیلډ ته ماته ډیزاین چې په خلک کار کوي زما فیلډ ته لم ما په فیلډ کې رپورټینګ کول بیا ډیفینیټلی زم سوسایټي چې کم مینټلټی دا لک شانتي چینج دا نو هی بده خور کول چې دا یو فیمیل دا راځي او رپورټینګ کوي او لک کمې دا بیا سپیشلی کیمرا چې خلکو ګوري نو هی ماین هر کس خلک په یو پښاوه غونډه کې سټی کې هر کس خلک اوسيږي نو هی بس نور مینټلټی چې کم دا وي نور طرف ته چې دا نور څه کوي لګیا دي ولی چې ډیفینیټلی د ټول خلک اوس چې کم دی پیسج ټایم سره یا چې کوم لګ دی چینلز ډیر ځل تاسو سره اوس لږ کوم ته پتو لګیدل چې یاره دا جوړتي یا دا ایئر وای دی یا وټو دا کم کم چینل دی اوس کوم ته لګ پتو لګیدل پرابلم شو هر فیل کی هغه چا تاسو چې کم ځکی کار کوي هغه نو ډیفینیټلی فیمیل ته فیس کیږي او یو انسان خپل مضبوطی او خپل چې هغه دا او کې چې یاره نظر پتی کی څه کار کوم نو هغه بیا په هر طریقې باندې کولی شي او ما دا خپل چې کوم فیل کې څه کار کوم لګیا ما تر اوسه پوری کم کم فیس ما ته پرابلم ما ته فیس کیږي لګیا دی نو هغه ما دا خپل ځان سره یو پرومیس کړی دی چې ډیفینیټلی زه به دا کار کوم زه به دا رپورټینګ کوم چې ته خپل یو فیل کې څه مضبوطه یا تسلی شي ته کار کولی شي دا څنګه سوچ ته ته اسم کوم ته څه خلک نشي ویلي
د یو صحافي لپاره څه خصوصیات پکار وی یا څه کول پکار وی څه مهنت پکار وی
صحافي لپاره چې کوم یو ښه جرنالیست ځان ته جوړول غواړي یا جوړېدل غواړي نو هغه ته پکار چې خپل نارمل رپورټینګ دی کوي نارمل ایشوز باندې دې کار کوي ما پوینټ اف ویو باندې یا څنګه رپورټینګ کوم لګیا نو زه بالکل نارمل بیس رپورټینګ کوم چې نه نصف چاته څه پرابلم زی نه به څوک اکشن واري چیر دا تر خبره ته دسي لیول کې کړی دا نارمل رپورټینګ او چې کوم فیکټس فیګر چې کوم دي کنه هغه فیکټس پکار دي چې ایزلی چې کم از کم چې چاته څه پرابلم نه وي نو دا به خلک یو خځه لري لسته پاره چې کوم رپورټینګ کولی نه هغه نارمل بیس باندې رپورټینګ کول پکار دي سبا مخې چاته څه پاتې چې کوم دي اکثر خلک چې کوم دي یو ون سایډ سټوري باندې کارو کې نو ون سایډ چې کوم دي هغه غواړي انفارمیشن زوالي بل انفارمیشن نه لري نه ون سایډ نه
شي به تاسو د صحت په حوالہ کافی کار کړی دی کې تاسو ته وډونه هم درکړل شي وې دي کدا غي پاک لسوای پاغي رڼا واچوي
سي سماجي کم شو کو هیلث رپورټینګ کې نا هغه خپل اچیومنت کم دا ما گین کل ما ډیز ات ایشوز باندې کار کړی دی لایک پولیو شو د میزل شو ووپینګ کف شو ډیپټیریا شو مختلف چې کم ډیزیز چې کم دی ای پی آی والا چې کم دی هغه ما ټول هایلایټ کړی دی پوزېټیو ایشوز باندې چې کم دی پېښور کې یا مختلف ژوند کې کسان دي چې وي اوس پورې ان اویئر دي هغه دا پته نشته چې ماشومان څنګه کیر کول دي څنګه هغوی ته چې کوم مدرس چې کوم دي هغوی ته اوس هم نه پوهېږي چېرې ماشومان ته څنګه ټکې لګول دي په کوم طریقې باندې نو بدي باندې ما ډېر زیات کار کړی دی زما رپورټ چې کوم دي ډېر هایلي لیول باندې اپریشیټ شوی دی او ماته کی پی کی ګورمنټ چې کوم هیلت ګورمنټ چې کوم دي هغه ماته ایوارډ هم راکړی دی دین چې کوم دي یونیسف طرف نو ماته په هیلت ایشوز باندې چې کوم زما رپورټینګ چې کوم نو هغه باندې ماته ایوارډ هم راشوی دی
نو شی په پاینده کې تاسو څه پلانونه دي نړیوال کچا یا په انټرنیشنل لیول د تللو تاسو څه شوق شته څه خواهش ته
ډیفینیټلی زما شوق شته چې ما په پېښور کوم ته کې سټی کې چې زه رپورټینګ کوم او ما چې کوم هیلت ایشوز باندې ما کار کړی دی نو دا غواړم چې زما رپورټ چې کوم دی هغه انټرنیشنل لیول باندې چې هایلی تور پر چې کوم دی هغه اپریشیټ شي او ما ته د سیمو کوم لاو شي چې زه لاړ شم انټرنیشنل لیول باندې چې څه کار وکم یا زما دا خواهش دی چې زه چې کوم انټرنیشنل لیول پلس چې کوم پاکستان یا پېښور کې چې کوم هیلت چې کوم دی کمبینیشن چې کوم دی روان دی یا پېښور کې څنګه پرابلمز دی هیلت ایشوز باندې یا زه دا کار کول غواړم چې زه انټرنیشنل لیول باندې څه کار وکم چې الته څه پرابلمز دی ماشومان ته څه پرابلمز دی یا مدر چې کوم ته اویر دی اویرنس دی نه دی یا هغه څه پرابلمز دی
تاسو د صحافت خبره کوي نو تاسو به ډیر وخت اخلي ډیر مهنت پغواړي خو د سره سره تاسو بیا لکه د فیشن شوق لري خپل شي با فیشن کوي
ډیفینیټلی یو سرچ کوم دی از ا فیمیل هغه نو هڅه شو کی چې کار کوي خو مخفل یو پرسنلټی جرنالیزم ډزنټ مین چې جرنالیزم کې نو بس تلاش او رپورټینګ وکاو بس ته واپس شې خو مخه ته خپل کوم ګټ اپ دی اوبو تم خو خو ساتي چې سائن امپریشن چې کوم دی سبا جا سره کې نه یا سوشل انټرویو لري چې کوم کوم سره ګټ اپ پروت کی
نو تاسو څنګه خپل کور والو له هم پورا پورا وخت ورکوي
جی ز خپل جرنالیزم نه علاوه ز خپل کور نوم ز خپل ټایم ورکوم ز خپل مدرسه سره ز خپل زما چې کوم برادر سیسټر چې کوم دی او سم زما خپل ټایمینګ ز ورکوم فیملی فنکشن دي نه علاوه نور چې کوم څه ایشوز راشي هغه باندې د خپل فیملیز نه علاوه خپل ټول نه خپل ټایم ورکوم دي
په اخر کې تاسو د طرف نه هاغو جینکو ته چې دی شوبه تر اتل غواړي جرنالیزم یا صحافت کول غواړي د پاره تاسو څه پیغام دي
چې زه دا میسج خپل کنوي کول غواړم چې کوم فیمیل رپورټرز دي یا چې کوم اوس چې کوم اتل غواړي جرنالیزم ته ولی چې میجورټی چې کوم فیمیل دي هغه جرنالیزم کې ډیگری والی او بیا هغه چې کوم دي مخکې راتل نه غواړي ولی اوس پوری خلک دا مینټلټی چې کوم هغه دا نه کېټ مینټلټی چې په فیل کې د سی پرابلمز دي یا په فیل کې یا په مختلف افس کې کوم کوم پرابلمز فیمیل د فیس کیږي نو دا په خیر باندې زموږ چې کوم کوم دا نیگیټیو مینټلټی چې کوم دا بالکل ختمه شي فیمیل ته پکار دي چې وی راشي خپل میډیا کې د کار کوي او لکه مختلف پروفیشنز کې فیمیل دي نو په پېښور کې جرنالستان چې کوم دي فیمیل ډیر زیات کم دي نو زموږ چې کوم کوم دې په دې حواله باندې انټرنیشنل لیول باندې ان جی اوز دي نو چې کوم دي هغه دې سي ورک شاپ چې کوم دي منعقد کی چې هغه سره چې کوم دي یو مینټلټی چې کوم فیمیل متعلق چې کوم نیگیټیو مینټلټی چې کوم
شي با ډیر ډیر مننه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ریدونکو تاسو نه مننه کو چې تاسو پروگرام واوریدل او په پروگرام کې ګډون وکړ سروې خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شوې دی یو بلې خبرونې جمهوریت د جمهوریت خبرونې په دې برخه کې بواره چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړه وړه کې جمهوریت خوخي دی او کنه همدارس پښتونولي تر کومه حده جمهوریت ده په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د پښتنو په اړه خبرې شوې دي په بل خبرونه کې به د پښتونخوا او قبایلي سیمو د پښتنو دود او مزاج په اړه بحث کوو چې څومره جمهوریت ته نږدې دي جمهوریت اره اونۍ پامیر ساحل جوړوي
جمهوریت ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې بواوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دي همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه
که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوري وي، نو پکې جاګیردارانه او د ملکې خانې نظام ولې پیاوړی دی؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکرارۍ وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللیو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملي کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوري نظام تر اوسه هغه سي نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع بحث کړی دی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که نه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکي عبدالحسیب شینواره وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي، او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده، د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي، او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي، نو بیا په افغانستان کې له درې نوي کالونو راهیسې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسي زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وای، ملاتړ یې سوي وای، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته دا تیم لا کارو کې د سیاسي عذاب چې وغوی ځان جوړ کې یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي، پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملي شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواره وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاید دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه
ارخ لگی او هغه سره یو برابر کلتورونه دي هماغي ته څنګه وده ورکړی شي تر څو هغه نور هم کوي شي او خلک په خپل سیمه کې عملی دي خو نړیوال ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ
د پښتنو د ورځنی او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي دا قوانین په خپل اصل کې له دیموکراسي سره تړلي دي او که خلاف دي یونس فکر وايي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي خو پښتونولي اوسمهال کمزوري شوی ده
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و هغه دا و چې غلا به نه کوي د چا پر ناموس به تعرض نه کوي د کلی مشر ته به ګوري نه یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلی به وځي یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به مني او که نه مني نو د کلی به وځي زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به مني د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي دا د پښتونولي و چې اوس نکي سره ضعیف شوی ده
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړی او حاکمیت دی نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یو مجموعه وي نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی په کابل کې د افغانستان د پارلمان په خوانی غړی او د سیاسي چارو پوها ملالۍ شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي
اوس سختګي مشران جوړیږي یعنی مصنوعي دي هغه ته چې خپل ولس ورته رایې نه دا ورکړي خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکه کړی ای په پګړې ورته د مشروالۍ په سر نه دی شي اما والی ورته په سر یې خدای یا مثلا ولسوال ورته په سر یې خدای یا ورته قومندان د امنیت په سر یې خدای نو تابع چې دلته بیا دوی څه شي کاندي چې دغه موقع نه په بعد غته پورته کول سره د خلکو حقونه تر په خولاندې
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی نو کولس هم فیوډالان وټاکی نو دا خو د جمهوریت سره سمون نخري نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوریت کېدای شي حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده زورواکي له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نخري
هغه د کلتور برخه نه ده ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ ته نه په لیکلي تاریخ کې دا سترافات وي چې پاره کې ویل شوي چې جاګیرداري یا زورواکي په یو سیمه کې هغه د یو چا حق دی دا بالکل حق نه دی که یو څوک د یو سیمې خانم دی که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه شوي وي هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري هغه به عملي کوي له هغې څخه وتلی نشي پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني
ملالۍ شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي
زورواکي او پښتونولي د دوه بیل اصول دي یعنی کله چې تاسو د پښتون اصل ته ورشئ یا په حساب هغه نرخونو او څلو او جرګو ته ورشئ نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بېوزلي طرفداري کېږي
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي دا له تاریخ دا خبره ثابتوي
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړه وکړلې ور تسلیم نسول اخر ور ټول ول د دین منو مګر تاسو نه منو دغه افراطي دینی اصول چې د عربو د افراطیانو سره نشټ کوي د پښتونولۍ خراب کړي ده ولی په نه تاسو ویني پښتونولۍ شګی ته ناموس ته سیاتاری ته دا عزت او ابرو بولي احترام کوي چې چې څه دی جګړه نه کوي چې چې څه په لو راوړي چاته په راسي هغه اتا کمړې کړي ور بخشي
ملالۍ شینواری وای اصلا پښتونولۍ د قانون عملی کولو د قانون د سر لوړی تر ټولو ښه نظام دی نو موري وای اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډیره تمه ترې نشي کېدای
ګوري دا خپل باندې کله چې عدالت غیر رسمي وسی څومره تمه تر نکي چې هغه به موږ فکر وکړو چې هغه کاملا ناپېلې وسی تبا چې هغه کې به یو ملک دی یو ارخي سیبل ملک بد بل ارخي سی تر کوم ځای چې زه ګورم او دغه اوس محاکم سره د افغانستان مقایسه کوم نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس ودانې چې تر دې بریده بوري دی عدالت پلی کړی هم دی، یعنی په اسانۍ باندې دې ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پو یونس فکور بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت، د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
ځینې وخت داسې تېر شوی هم د پښتنو سیمو ته جنوبي ته دته دغه دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري، دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نالي کلی پر هغه دریږي کني جریمه کیږي، حتی کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرېښول کېږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم دپاره، ولې که دا اوس د ډیموکراسي پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی، زه په دې باور کوم چې نورې انتباتي ونه کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځېدلې دي چې دلته ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ عملی شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهاله ډیموکراسۍ سره چلیدای شي. اوس د جمهوریت خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو